وخت د سهار و بجې دي. نن د چنګاښ یا سرطان 9 او د روان میلادي کال د جولای 6 نیټه ده. درنو اوریدونکو السلام علیکم، سهارم په خیر. زه فریده هوټ سیفی یم او د لوی خدای په نامه د ازادۍ راډیو نننۍ 12 ساعته خبرونې د خبرونو په لنډیز پیلوم. د امریکا د دفاع وزارت د هغه امریکایي سرتیری هویت څرګند کړ چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا تختول شوی دی. افغان کماندوز واکونو چې د بهرنیو عسکرو ملاتړ ورسره وو د افغانستان په جنوبي سیمو کې 15 مخالف وسلوال وژلي دي. جرمني عسکرو پرون 2 افغان ملکیان په ډزو وژل او 2 نورې هغه مهال سخت ټپیان کړل چې له خپل موټر څخه یې په داسې حال کې چې په تیزۍ یې په کندوز کې د جرمني عسکرو په یوې امنیتي پوستې ورسم کړی وو ډزې کړې وې. ګرجستان پریکړه کړې ده چې د خپل خاورې لپاره به امریکا او ناتو ته اجازه ورکړي چې په ډیر اندازه پوزي او غیر پوزي بارونه افغانستان ته انتقال کړي. پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هغه ادعا رد کړه چې ګواکې د 2001 کال د سپتمبر د 11 په پیښې کې لاس لرونکي کسان په پاکستان کې دي. اسرائیل د امریکا د راپور رد کړ چې پکې د بیت المقدس په سیمه کې د ودانیو د جوړولو د پروژې د ختمولو غوښتنه شوې وه. د ناتو نوې راتلونکې مشروعي هغه به ډیر ژر مسکو ته سفر وکړي څو روسیه په دې مطمئنه کړي چې د ناتو تړون له دې سره مخالفت نه لري چې روسیه غواړي له دې تړون سره خپلې اړیکې پراخې کړي. او د اندوراس د مشرتابه په سر د لانجې د ختمېدو لپاره خبرې وروسته له هغې پایته ورسېدي چې له هېواده بهر جمهور رئیس د بیا راتلو او د قدرت د واګې د ترلاسه کولو په اړه د جوړجاړي هڅې له ناکامۍ سره مخامخې شوې. اوس هم د موضوعاتو تفصیل اوري. د امریکا د دفاع وزارت پرون د هغه امریکایي سرتیری هویت څرګند کړ چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې نیولې ده. طالبانو پرون د دې سرتیری ویډیویي تصاویر خپاره کړل چې په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو لخوا د اقدام له نړیوالو قوانینو څخه د سرغړاوي په توګه وغندل شو. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبري څانګې د راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
پنټاګون پرون په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د نیول شوی امریکایي سرتیری هویت چې تیر ورځ د طالبانو لخوا په خپاره شوی ویډیوي فلم کې وښودل شو څرګند کړی او ویلي دي چې دا درویشت کلن امریکایي د امریکا د ایډاهو د لویدیز ایالت دی. د امریکا د دفاع وزارت رسنیو ته ویلي چې د دې سرتیری نوم بو برګډل دی چې د جون په 10 نیټه د طالبانو له لوري په پکتیکا کې اسیر شو. ګومان کېږي برګډل به لومړنی امریکایي سرتیری وي چې افغانستان ته د امریکایي عسکرو لاستول وروسته د طالبانو لخوا اسیریږي. پنټاګون په خپل انټرنټ پانه کې اعلان کړی چې د دې امریکایي سرتیری نوم د امریکایي اسیرو سرتیرو په فهرست کې د جولای په 3 نیټه شامل شوی. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو پرون تایید کړ چې د طالبانو لخوا په خپاره شوی 28 دقیقې ویډیوي فلم کې خودل شوی سړی د دوی سرتیری دی. خو د امریکا پاوز له یاد شوی سرتیری څخه د تبلیغاتي اهدافو په مقصد د کار اخیستلو وجه طالبان وغندل. په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو ویان ډګروال ګریګ جولیان وویل نو مولي سرتیری د خلاصون او مسؤلیت لپاره د دوی هڅې روانې دي. موږ د دې سرتیری د مسؤلیت لپاره به هر هغه اقدام وکړو چې کولی شو. موږ له دې ویډیویي تصویرو څخه استفاده او په عام محضر کې اسیرانو ته سپکاوی غندو. دا له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. موږ دلته د افغانستان د حکومت د ملاتړ، د امنیت د ښېګڼې او د افغانستان د خلکو د مسؤلیت لپاره راغلي یو. د طالبانو لخوا په خبر شوی ویډیوي تصویرو کې د امریکایي سرتیری خودلکیږي چې وایي اسیریدل ډیر سخت حالت دی او د ویریږي چې خای او بنې شکړای بیا خپل کور ته ولاړ شي. دا وایي زه ویریږم، زه یو کوژده نلرم چې زموږ واده ته انتظار باسي، زه انا او نیکه لرم، زه په امریکا کې یو ډیره ښه کورنۍ لرم چې ډیره راته ګرانه ده. دوی ټول هر ورځ سم یادېږي خو ویریږم چې خی هیڅ کله به بیا ونه وینم او ورته وبنه شم ویلای چې دوی ماته ګران دي او خی هیڅ کله به بیا پکېږي کې ونه شم نیولای. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د نڅرګندو افغانانو په حواله چې وایي له طالبانو سره تماس لري راپور ورکړی چې یاد شوی سرتیری د مولوي سنگین په نوم د طالبانو یوې ډلې اسیر کړی. په راپور کې ویل شوی دی چې مولوی سنگین اکثرا په هغو سیمو کې چې یاد شوی سرتیری پکې ورک شوی عملیات کوي، خو دا راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. د افغانستان په جنوب کې پوځي چارواکو ویلي دي چې افغان او ائتلافي ځواکونه له دوه اونیو را په دې خوا د اسیر شوي امریکایي سرتیري د موندلو لپاره لټې پیل کړي دي. د امریکا پوځ د بووي برګدل د ژوندي موندلو لپاره جایزه هم ټاکلې ده. د طالبانو ویاند رسنیو ته ویلي چې دوی تر اوسه د امریکایي عسکر د خوشې کولو په بدل کې خپل شرایط نه دي په ډاګه کړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
جرمني عسکرو پرون دوه افغان ملکیان په ډزو وژل او دوه نوري سخت ټپیان کړل. راپورونه وایي د کسانو له خپل موټر څخه په داسې حال کې چې په تیزۍ روان وو پر جرمني عسکرو ډزې کړې وي. د جرمني پوځ په وی اعلامیه کې ویلي چې په یو پیکاپ موټر کې چې شپږ کسان پکې ناست وو په ډیر سرعت د کندوز د چاردرو په ولسوالۍ کې د جرمني عسکرو د پوستې خواته ورغلې او ډزې پیل کړې دي. جرمني عسکرو لومړی اختاریه ډزې کړي، خو موټر چلوونکي خپل مسیر نه دی بدل کړی او عسکر د موټرو د درولو لپاره ډزو ته مجبور شوی دی. په پیښه کې یو ځوان سړی اول وژل شوی او وروسته بل ټپي شوی کس ساور کړی ده. دوه نور په موټر کې سپاره کسان هم سخت ټپیان شوی دي. جرمني اوس په افغانستان کې 3800 ځواکونه لري چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د یوې برخې په توګه د نړیوال مرستندوی ځواکونو سره په ماموریت لګیا دي. جرمني ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې د انتخاباتو د امنیت لپاره به دا ځواکونه شاوخوا 4500 ته ورسوي. له 2002 میلادي کال راهیسې چې جرمني عسکر افغانستان کې ډیره دي، تر اوسه 15 وژل شوی دي. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې د افغان کماندوز واکونو د بهرنیانو په مرسته 15 وسلوال طالبان وژلې دي. په کندوز ولایت کې نامعلومو وسلوالو کسانو پرون د ولایتي شورا یو په کندز ولایت کې نامعلومو وسلوالو کسانو پرون د ولایتي شورا یو کاندید جان محمد وواژه. د کندز د دشت ارچی ولسوالۍ ولسوال شیخ صدرالدین ازادي رادیو ته وویل چې نوموړي په دې ولسوالۍ کې یو کلي ته د کمپاین لپاره روان شوی و چې وسلوالو کسانو له لارې وتښتاوه او ساعت وروسته یې مړی په عمومي سرک وموندل شو. وسلوال د پیښې پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله. ولسوال د پیښې پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله، خو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندز ولایت کې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه ډېر شوي دي. بلخوا د کندهار ښار په 15 حوزې کې پرون د ماین په 14 کې یو ماشوم ووژل شو. د کندهار د امنیه قومندانۍ مرستیال محمد شاه ازادي رادیو ته وویل چې په 15 ناحیه کې دوه ماینونه موندل شوي وو چې یو یې پولیس کشف او خونسا کړ او بل یې په یو ماشوم وچاودېده چې هغه یې ووژه. په کندهار کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو سولساتو ځواکونو یوه هلیکوپتر رالویدلې ده چې په نتیجه کې 14 عسکر مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. په کندهار کې د نړیوالو ځواکونو د مطبوعاتو دفتر ازادي رادیو ته وویل چې دغه هلیکوپتر پرون د ځینو تخنیکي ستونزو له امله د کندهار په هوایي ډګر کې راولویدله. دغه ځواکونو ویلي دي چې په پیښه کې د مړو او ژوبلو عسکرو د هویت په اړه به وروسته معلومات ورکړي. بلخوا وسلوال طالبان د هلیکوپتر د راغورځېدو ادعا کوي. د دغې ډلې یو بیان قاری یوسف احمدی ادعا کړې چې هلیکوپتر پرون غرمه د دوی د وسلوالو په حمله کې راغورځېدلی او 15 تنه پکې وژل شوي دي. د ناټو چارواکي د دوی ادعا بی اساسه بولي. بلخوا نړیوال سولسات ځواکونه وایي چې پرون د کونړ په ولایت کې یوې هلیکوپتر بیړنۍ ناسته کړې او 3 تنه پکې ټپیان شوی دي. بلخوا په هندي ولایت کې د نړیوالو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې لستنه ولسی وګړي جوړل شوی دي. تفصیل کونړه د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې.
نړیوال ځواکونه وایي چې د یکشنبه د ورځې په سهار په کونړ ولایت کې یوې هلیکاپټرې بیړنۍ ناسته کړې او همدارز د طالبانو او نړیوالو ځواکونو ترمنځ په نخته کې نږدې لستنه ولسی وګړي ټپین شوي دي. په ختیځون کې د نړیوالو ځواکونو له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دوی یوې هلیکاپټرې د یکشنبه په سهار په کونړ ولایت کې الوتنه کوله چې د تخنیکي نیمګړتیاو له امله یې بیړنۍ ناسته وکړه او پکې څو تنه سرتیري ټپیان شول. ایساب د هلیکاپټرې د ناستې دقیق ځای نه دی ښودلی. د کونړ دولتي چارواکي هم د هلیکاپټرې د بیړنۍ ناستې په اړه معلومات نه لري او طالبانو هم څه نه دي ویلي. مطبوعاتي دفتر په یو بل خبر کې ویلي چې د یکشنبې په ماسپخین وسلوالو طالبانو د مټین په سیمه کې د دوی په کاروان برید وکړ چې په برید کې ایساف ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو د دواړو لورو په ډزو کې اووه تنه ولسي وګړي ټپیان شوي دي. د کونړ امنیت قمندانۍ مرستیال مل پاسوال عبدالصبور الایار ازادي راډیو ته د پیښې په باب وویل:
خلافي ځواکونو په یوه ګزمه باندې د مخالفینو لخوا نه حمله شوې وه چې په نتیجه کې خلافي ځواکونو هم جوابي ډزې په دوی باندې کړې دي. دواړو جانبه جانداخ په نتیجه کې یو موټر د شریعت لخوا نه خرابات کرات شو او په دې کې کسانو هغه نه نفره په دې کې زخمیان شوي دي. یو وړکی ماشوم هم په دې کې شامله ده. زخمیان ټول د ائتلافي ځواکونو د درملنې څانګې ته انتقال شوي دي او پلټنې زمونږ پیل کړي دي. په دې اړه چې تر اوسه نتیجه ناسته نه ده راغلې.
طالبان او حزب اسلامي دواړه دعوه کوي چې برید دوی کړی او په ترس کې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده او د دوی په ډزو کې ولسي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی.
له پاکستان سره په ګډه پوله د تورخم په بندر کې پرون له غرمې وروسته په پولیسو ځان وژونکي حمله وشوه. د ننګرهار د والی ویان د احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې څلور کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. نوموړي ویل حمله د هغو سرحدي پولیسو په پوستې شوې ده چې له پاکستانه راوښتونکي خلک تلاشي کوي. د کورنیو چارو وزارت حمله غندلې او په یوې خپرې شوې خبرپاڼې کې ویلي دي چې په دغې حملې کې دوه پولیسان او یو ملکي کس وژل شوی او یو بل پولیس او دوه ملکیان ټپیان شوي دي. په یو بل خبر کې راغلي ګرجستان پریکړه کړې ده چې د خپل خاورې لاره به امریکا او ناتو ته اجازه ورکړي چې په ډیره اندازه پوزي او غیر پوزي بارونه افغانستان ته انتقال کړي. د لومړی ځل دی چې د ګرجستان په لاره امریکا او ناتو ته اجازه ورکول کیږي چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونو ته اکمالات وکړي. له مسکو څخه فرید عمر او په دې اړه نور جزئیات.
ګرجستان ویل چې چمتو دی د خپل خاورې څخه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو پرتو پوځیانو ته د بارونو د لیږد په کچه کې زیاتوالی راولي. لکه چې د ګرجستان مطبوعات خبر ورکوي چې د ګرجستان د خاورې د لارې د بارونو د ترانزیت په اړه چې د موټرو په واسطه ترسره کیږي یو کنفرانس جوړ شوی و چې په دغه کنفرانس کې د ګرجستان د اقتصاد وزیر لاشا ژوانیا د اروپایي هیوادونو یو شمېر ماهرین د نړیوالې ټولنې یو شمېر استازو د امریکا د متحده ایالاتو د سوداګرۍ وزیر او په ګرجستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر ګډون کړی و. د ګرجستان د اقتصاد وزیر ویل چې د خبرو اترو په لړ کې د ګرجستان د خاورې د لارې افغانستان ته د پوځي او ناپوځي بارونو د لیږد په اړه خبرې شوې دي. دوی ویل چې موږ وپتېل چې افغانستان ته به د ګرجستان له لارې د بارونو په لیږد کې زیاتوالی راځي او ګرجستان به د ترانزیت اسانتیاوې برابروي او د پوځي او ناپوځي بارونو په لیږد کې به خنډ نه رامنځته کیږي او په ټاکل شوي وخت کې به د ګرجستان د خاورې څخه تیریږي. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل دی چې ګرجستان خپله خاوره د امریکا د متحده ایالاتو او ناتو پوځي بارونو ته د لیږد اجازه ورکړې ده چې افغانستان ته ولېږدول سي. اوس د امریکا د متحده ایالاتو او ناتو د پوځي او ناپوځي بارونو د لیږد لویه برخه د روسیې له خاورې څخه تیریږي. د روسیې د خاورې څخه افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو د پوځي توکو د لیږلو موافقه په دې وروستیو وختو کې مسکو ته د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس د سفر پر مهال د باراک اوباما او د روسیې د جمهور رئیس ترمنځ لاسلیک سوه. د ګرجستان په غونډه کې وپتېل شوه چې له اروپا څخه به افغانستان ته د پوځي او ناپوځي بارونو لیږد د موټرو په واسطه د ګرجستان له خاورې تیریږي. افغانستان ته به دغه پوځي بارونه د ګرجستان څخه ازربایجان او وروسته ترکمنستان ته او یا هم د ازربایجان او قزاقستان څخه ازبکستان او وروسته افغانستان ته انتقالیږي. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
د افغانستان حکومت د افغانستان، روسیې، پاکستان او تاجکستان د مشرانو په غونډه کې د ګډون کولو لپاره چې په راتلونکو دوه اونیو کې به وشي چمتووالی نیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری ازادي راډیو ته ویل چې د تاجکستان په مرکز د دوشنبې په ښار کې په دغې غونډه کې به یاد شوي مشران د خپلو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او سیمه ییزو همکاریو په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ په دغې غونډه کې ګډون وکړي. تر اوسه مو په د ازادي رادیو په روانه خبری مجله کې واوریدل چې د امریکا د دفاع وزارت د هغه امریکایي سرتیری هویت سرګند کړ چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی دی. افغان کمانډوز وکونو چې د بهرنیو عسکرو ملاتړ ورسره و د افغانستان په جنوبي سیمو کې 15 دیرش مخالف وسلوال وژلې دي. جرمني عسکرو پرون دوه افغان ملکیان په ډزو وژل او دوه نورې هغه مهال سخت ټپیان کړل چې خپل موټر څخه یې په داسې حال کې چې په تیزۍ په کندوز کې د جرمني عسکرو په یوې امنیتي پوستې ورسم کړی و ډزې کړې وې. ګرجستان پریکړه کړې ده چې د خپل خاورې له لارې به امریکا او ناټو ته اجازه ورکړي چې په ډېر اندازه پوځي او غوري پوځي بارونه افغانستان ته انتقال کړي. پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هغه ادعا رد کړه چې ګواکې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 په پیښې کې لاس لرونکي کسان په پاکستان کې دي. اسرائیل د امریکا د راپور رد کړی چې په کې د بیت المقدس په سیمه کې د ودانیو د جوړولو د پروژې د ختمولو غوښتنه شوې وه. د ناټو نوې راتلونکي مشر وایي هغه به ډېر ژر مسکو ته سفر وکړي او د اندوراس د مشرتابه پر سر د لانجې د ختمېدو لپاره خبري وروسته له هغې پای ته ورسېدي چې له هېواده بهر جمهور رئیس د بیا راتلو د قدرت د واګې ترلاسه کولو په اړه د جوړجاړي هڅې له ناکامۍ سره مخامخې شوې. د خبرونو تفصیل به لګروسته واورئ. خو اوس دا واورئ چې د افغانستان د جمهوري ریاست د شاوخوا 24 کاندیدانو یوې شورا ویلي دي چې په یو کاندید راټولېدو ته چمتو دي او په دې اړه به خپل پریکړه په نږدې راتلونکي کې اعلان کړي. د جمهوري ریاست یو کاندید نصیر انیس پرون په کابل کې د دغه شورا لغونډې وروسته وویل چې دوی به د لیاقت او د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د یو کاندید په ګټه تیر شي. دوی همداراز د حج او اوقافو له وزارت او ملا امامانو نه وغوښتل چې د ځینو کاندیدانو لخوا د کمپاین په غونډو کې د پیسو د ویشلو مسله د اسلام له نظره په ډاګه کړي او د دغه کار د مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي. د جمهوري ریاست د کاندیدانو د هڅو د یووالي په نوم دغه شورا همداراز خبرداری ورکړی دی چې د دوی په وینا د انتخاباتو په پروسې کې د روانو سرغړونو پر ضد به احتجاجي غونډه وکړي. جرمنی پریکړه کړې ده چې د افغانستان د پوهنتون او یاتنو استادانو ته د جرمنی د بوخم په پوهنتون کې د لوړو تحصیلاتو زمينه برابر کړې ده. د جرمنی تړون د یک شنبه په ورځ د افغانستان د لوړو زده کړو د وزیر او د جرمنی د بوخم د پوهنتون د استادو ترمنځ لاسلیک شو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر محمد اعظم د اتفر وویل چې د دغه تحصیلي پروګرام له پلي کېدو سره به د اقتصاد د پوهنځیو د تحصیلاتو کیفیت پورته او د تدریس په چارو کې به مثبت بدلونونه رامنځته شي. د لوړو زده کړو وزیر وویل د هیواد د پوهنتونونو د اقتصاد د پوهنځیو او یا تنه استادان به د جرمني د بوخم پوهنتون ته د ماسترۍ د حاصلولو لپاره ولېږل شي. ښاغلی دادفر وویل
قرارداد که امروز امضا میشه شامل 70 بورس ماستری است که
دا تړون چې نن لاسلیک کیږي د ماستری او یا بورسونه پکې شامل دي. دا پروګرام به وکړای شي تر 2012 میلادي کال پورې د هیواد د پوهنتونونو د اقتصاد په پوهنځیو کې د ماستر استادانو شمیر 93 تنو ته ورسوي چې دا یو لوی خبره ده.
د لوړو زده کړو وزیر دا هم وویل د هیواد د پوهنتونونو د اقتصاد پوهنځیو ته د جرمني د متخصصینو په مرسته نوې کریکولیم یا تعلیمي نصاب ترتیب کړي په پښتو او دری ژبه ترجمه شوی او ډیر ژر به د مرکز او ولایتونو د اقتصاد په ټولو پوهنځیو کې پلی شي. همدارنګ د جرمني د بوخم د پوهنتون استازي پروفیسور لون استاین وویل دوی غواړي په دې برخه کې د افغانستان له لوړو زده کړو له وزارت سره نور مرستې هم وکړي. د وویل
Our goal is that in the future we will implement
زمونږ هدف لخپل مرستو څخه دا دی چې وکړای شو د اقتصاد یو پراخ او معیاري کریکولم پلی کړو ترڅو د دې هیواد د اقتصاد استادان په کابل او ولایتونو کې د اقتصاد د تدریس چاري په ښه او متوازن ډول پر مخ بوزي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنتونونو اکثر محصلین د تدریسي موادو له ټیټ کیفیت او د مجهزو وسایلو له کموالي شکایت کوي. دوی وایي زوړ میتود ورته تدریس کیږي او د نوو انکشافاتو څخه ژر نه خبریږي. خو د لوړو زده کړو وزارت وایي دوی د خپل ستراتیژیک پلان په عملي کېدو لاس پورې کړی دی او د وخت په تیریدو سره به دغه ټولې نیمګړتیاوې پوره شي.
دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تور او بجو په منځني سپد 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدئ شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلئ او مطالبه لوستل شي www.azadiradio.com په یاد ولرئ. او سم د مطالبه د ماورید امریکا د بهرنۍ چارو وزیر هیلری کلینټن د یکشنبې پورز د هغلوې نړیوال خطر په حق له چې د القاعده طالبانو او نورو تروریستي ډلو اتحادیه نړی ته پیښوي خبرداري ورکړل. پاکستان څخه یو غوښتل سو د هغو کسانو په برخه کې چې د ممبای په چاودنو کې لاسترلو جدي اقدام وکړي. لبل اخوا د اروپای اتحادیه د بهرنۍ سیاست مسؤل پاکستان د سفر کوي او د هغه بشري بحران په اړه بسیړنه وکړي چې د طالبانو پر ضد د پاکستان د اردو د عملیاتو په نتیجه کې رامنځته شوی. په دې اړه صالحا اسحقزی خالقی د بهرنیو د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو په رڼا کې معلومات راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن کلینټن د نوي ډیلی د ګورګاون په سیمه کې په یو خبري کانفرنس کې د تروریزم پر ضد د پاکستان د ژمنو په حق له خبري وکړې او ویل موږ په ډیر دقت سره حالات څیړو، تمه لرو چې عدالت به برقرار شي او هغه کسان به د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې د ممبئی ښار په تروریستي حملو کې لاس درلود. دغه حملې د لشکر طیبه د وسلوالو لخوا ترسره شوې وې چې مرکز یې په پاکستان کې دی. نوموړی د دوشنبې په ورځ د هندوستان له مشرانو سره خپلو خبرو اترو ته دوام ورکوي. میرمن کلینټن د القاعده، طالبانو او نورو وسلوالو ډلو اتحادیې ته د یوې نړیوالې تروریستي شبکې په توګه اشاره وکړه او ویل دا تروریزم پر ضد باید یو متحده نړیواله مقابله وشي. هغې زیاته کړه په تیرو شپږو میاشتو کې چې موږ د پاکستان له حکومت سره همکاري کړې ده، موږ باور لرو چې د پاکستان حکومت په بشپړه توګه د تروریزم پر ضد جګړه کې ژمن او متحد ده او دا زموږ غوښتنه او انتظار هم ده. میرمن کلینټن وویل موږ حالات څارو او ډیر هیله من یو چې پاکستان به د تروریزم د دې اتحادیې پر ضد په خپله مبارزه کې پرمختګ وکړي او ویل القاعده، طالبان او ډیر نور تروریستي سازمانونه له یو بل سره تړلي دي او دا موږ او هندوستان ته د اندېښنې وړ ده، خو اوس یې پاکستان هم اندېښمن کړی دی. میرمن کلینټن زیاته کړه موږ د سپتمبر د 11مې تروریستي پیښې له اغېزو څخه ډیر ځورېدلی یو. موږ خپل ځوانان او ځوانې ښځې د تروریزم ضد جګړې لپاره لیږلي دي او هیله من یو چې هر بل هیواد هم د تروریزم ضد جګړه کې زموږ څنګ ته ودرېږي. بل ورته د اسوشیټد پریس خبري آژانس خبر ورکوي چې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤل خاویر سولانا پاکستان ته سفر کوي چې د دغه هیواد له حکومت سره د مرستو څرنګوالی وڅېړي تر څو د هغه بشري بحران په اورولو کې ورسره مرسته وکړي چې د طالبانو پر ضد د پوځ د وروستیو عملیاتو له امله رامنځته شوي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له هندي مقاماتو سره خبرې کوي او د هغې د پرونیو خبرو په وړاندې چې ویلي وو پاکستان د امریکا البته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي وو چې ادعا یې کړې ده چې پاکستان د 2020 کال د سپتمبر د 11مې په پیښې کې لاس لري، خو پاکستان دا خبره په کلکه باندې رد کړې ده. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال په دې اړه ریپورټ راکوي.
د پاکستان د باندنیو چارو د وزارت وایان عبدالباسط وای د 2001 کال د سپتمبر د 11مې نیټې د تروریستي پیښو تر شا لاس لرونکي کسان په افغانستان کې دي. عبدالباسط دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ په خپله اونیزه خبري غونډه کې هغه مهال وکړې چې ورنه د امریکا د متحدو ایالاتونو د باندنیو چارو د وزیر میرمن هیلری کلینټن د هغه بیان په اړه پوښتنه وشوه چې په نوي ډیلي کې ورکړې او ویلي دي چې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې نیټې د تروریستي پیښې مسؤلین په پاکستان کې دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې پاکستان کې د ننه د القاعده تنظیم او د طالبانو مشران د هند، امریکا او نورې نړۍ ترڅنګ په خپله د پاکستان لپاره هم د خطر د زنګ حیثیت لري. هیلری کلینټن خبریالانو ته زیاته کړه د تروریزم پر ضد د پاکستان د حکومت د تیرو شپږو میاشتو هڅو ته په کتو سره هیله کولی شو چې پاکستان د ترهګرۍ په ختمولو کې د زړه نه همکاري کوي، خو د پاکستان د باندنیو چارو د وزارت پیان عبدالباسط وایي په امریکا کې د 2001 کال د تروریستي پیښې عاملین په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي. عبدالباسط زیاته کړه د سپتمبر د 11مې نیټې د حملو په اړه د امریکا د باندنیو چارو د وزیر ادعا بېبنسټه ده. نوموړي وویل دا یوازې خیالي خبرې دي او یوازې د مطبوعاتي راپورونو پر بنسټ د پاکستان حکومت د چا پر ضد کوم ګام اوچتولی نشي. د پاکستان دولتي اجانس اي پي پي د عبدالباسط له خولې لیکي چې پاکستان هم د زنه غواړي چې په امریکا کې د یاد شوي تروریستي پیښې عاملین را څرګند شي، خو د دوی معلومات څرګندوي چې هغه کسان په افغانستان کې دي. پاکستان کله یوې خوا تل دا خبره رد کړې چې د القاعده او طالبانو لوړ پوړي مشران په پاکستان کې دي، نو له بله پلوه وخت په وخت د دواړو تنظیمونو مشران د پاکستان په خاوره کې نیول شوي او یا هم وژل شوي دي. پاکستان او د امریکا متحده ایالات د ترهګرۍ پر ضد ځانونه د یوې لارې لارویان ګڼي، خو په ځینو مواردو کې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ ټکر لیدل کیږي.
اسرائیل د امریکا دا راپور رد کړ چې پکې د بیت المقدس په سیمه کې د ودانیو د جوړولو د پروژې د ختمولو غوښتنه شوې وه. د دې پروژې په اساس د بیت المقدس په ختیځ سیمه کې چې په 1980 میلادي کال کې د اسرائیل لخوا اشغال شوې وه، شل اپارتمانونه جوړ شي. د اسرائیل خبری رسنۍ وایي تیره اونۍ امریکایي مامورینو د اسرائیل سفیر ته ویلي وو چې باید دا پروژه وځنډول شي، خو د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د کابینې په اونیز غونډې کې دا خبره رد کړه. هغه ویلي موږ نشو کولی دا نظریه ومنو چې یهودان دا حق نه لري چې د بیت المقدس په هیزیه کې ووسیږي او یا کور واخلي. د ناتو نوې راتلونکي مشر اندرس فوګ رسموسن وایي هغه به ډیر ژر مسکو ته سفر وکړي چې روسیه په دې مطمئنه کړي چې د ناتو تړون له دې سره مخالفت نه لري چې روسیه غواړي له دې تړون سره خپل اړیکې پراخ کړي. په هغه مرکه کې چې رسموسن له یوې فرانسوي ورځپاڼې سره کړې ده ویلي دي ناتو باید د روسیې لخوا د ګاونډیانو پر درناوي لکه د ګرجستان پر درناوي ټینګار وکړي. تیر کال د اګست په میاشت کې د روسیې او ګرجستان د جګړې پر سر د مسکو ناتو اړیکې خړپړ شو. تیر میاشت روسیه او ناتو په دې سلا شو چې په خپلو پوځي همکاریو ته به دوام ورکړي. رسموسن چې د دنمارک پخوانی صدر اعظم دی د اګست په لومړۍ نیټه د ناتو د اوسني عمومي منشي یبدي هوب شفر پر ځای خپل کار پیلوي. او د اندوراس د مشرتابه پر سر د لانجې د ختمېدو لپاره خبري ورسته له هغې پای ته ورسېدي چې له هېواده بهر جمهور رئیس مانویل زیلایا د بیا راتلو د قدرت د واګې د ترلاسه کولو په اړه د جوړجاړي هڅې له ناکامۍ سره مخامخ شوې. د کوستاریکا ولسمشر اوسکار ایرس وایي هغه به د راتلونکو درې نورو ورځو لپاره له دواړو خواوو سره خبرو ته ادامه ورکړي او د موضوع د حل لپاره به منځګړیتوب وکړي. خو کارلوس لوپوس چې د کورني حکومت استازی دی وایي بیرته جمهوري ریاست ته د زلایا راګرځېدل د منلو وړ ندی. پاینه حال کې زلایا ننویل هغه د تلیوال دی چې د ډیپلوماسۍ او ډیالوګ یا دوه اړخیزو خبرو لارې مسله حل کاندي. ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع. او سم جنقه الکوزی د افغانستان او سیمې په اړه په لویدیزو سو ورسپانو کې د افغانستان او سیمې په اړه د خبرو شو مطالبه په اړه لاند معلومات راکوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانی پورسته غنه کې د بهرنۍ پالیسۍ ضربول اجل تر سلیک لاندې او مقاله لیکلي او د پل پکرخو کې لیکي افغانستان ته د زیاتو عسکرو د استولو او مرستو په اړه د جمهور رئیس باراک اوباما ستراتیژي ممکن د هیواد د امریکا بې میاده ژمنې نه وي او ممکن یو وخت لوری بدل شي. ورسپانه لیکي د امریکا حکومت پر رسمي ډول افغانستان ته د خپلو ژمنو د ارزونو لپاره کوم مهال ویش یا نیټه نه ده ټاکلې. په دې کار سره به طالبان او القاعده ممکن وهڅول شي او له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو انتظار به وباسي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندانان چې هڅه کوي د جګړو په ډګر کې تکړه او قوي پوځ له ستړي ستومانه ځواک څخه جلا کړي، دای ښودلې ده چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروسته د 12 میاشتو په موده کې به جمهور رئیس اوباما او امریکایانو ته په ډاګه ووایي چې دوی د افغانستان ماموریت پر مخ وړای شي او کنه. هغه مهال به د کانګرس لپاره د 2020 کال انتخاباتو کې په افغانستان کې د امریکا هلې ځلې یوه ستره او مهمه موضوع وي. واشنگتن پوسټ لیکي د امریکا متحدین کاناډا او هالند چې د افغانستان په جګړو کې د نورو په نسبت زیات تلفات ورکړي، دا مهال د څو میاشتو په دننه کې د خپل ماموریت او ژمنو جاج اخلي او خبره کلونو ته نه پرېږدي. په هلمند ولایت کې د انګلیسي عسکرو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو سره په لندن کې هم د افغانستان د ماموریت په اړه مباحثې ګرمې شوې دي. په انګلستان کې خبرېدونکي سنډي ټلګراف ورسپانې هم د افغانستان د جګړې په اړه مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي د انګلستان په واکمن کارګر ګوند کې د پوځي لګښتونو او افغانستان ته د نورو عسکرو او وسایلو د استولو د غوښتنو له وجې ډېر سخت بیلتون راغلی. د انګلستان د دفاع پخوانی وزیر جان هټن سنډي ټلګراف ورسپانې ته په یو استولي مضمون کې افغانستان ته د نورو عسکرو او هلیکوپټرو د استولو غږ کړی دی. ورسپانه لیکی جان هټن په خپل لیک کې داسې استدلال کړی چې په افغانستان کې د تروریزم ضد جګړې کې د انګلستان د حکومت ماموریت او ستراتیژي په ځای وه. د پولی کې دا هم ویلي د دې ستراتیژۍ سم عملي کول او د ماموریت سرته رسول زیاتو منابعو ته اړتیا لري. سنډی ټلګراف وړاندې لیکي د انګلستان د دفاع وزارت غواړي لږ تر لږه د خپلو 28 زړو پوما ډولو هلیکوپټرو په عصري کولو او ترمیم باندې شاوخوا 300 میلیونه پاونډ ولګوي چې له دې هلیکوپټرو څخه به یو شمیر په هلمند ولایت کې ډیره انګلیسي عسکرو ته هم ورکړي.
د ازادي رادیو روانه خبری مجله البته لمړنۍ خبری مجله هم دومره ونی می بجیدی ملیه هراري استډیو تراغلی ده او نننۍ دوهمه سهرنۍ خبری مجله وړاندې کوي. خرغلی سهر دې په خیر.
تشکر فریده جان و سلام و صد بخیر به شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 دقیقه است و امروز 29 سرطان برابر با 20 مای جولای می باشد. نخست توجه شما شنوندگان عزیز را به سرخط خبرها و گزارش ها جلب می دارم. قصر سفید تایید کرد که یک سرباز آمریکایی که 20 روز قبل ناپدید گردید ربوده شده بود. یک هلیکوپتر نیروهای بین المللی صبح دیروز در کنر نشست اضطراری کرد. یک هلیکوپتر ملکی ناتو دیروز در قندهار سقوط کرد که 20 کشته و زخمی به جا گذاشت. در اثر فیرهای نیروهای آلمانی در قندوز دو نفر ملکی کشته و دو نفر دیگر دیروز زخمی شدند. نیروهای افغانستان و پشتیبانی قوای بین المللی دیروز 35 ملیشه را در جنوب افغانستان کشتند. پاکستان ادعای هلری کلینتون را مبنی بر موجودیت عاملان حمله 11 سپتامبر در پاکستان رد کرد. روحانیان تندرو ایران با تقرری معاون اول محمود احمدی نژاد مخالفت کردند. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید برنامه‌های وسیع را برای توسعه میدان‌های هوایی در افغانستان و از میان برداشتن مشکلات ترانسپورتی روی دست دارد. و یک زندانی طالب در زندان پل چرخی خودکشی کرد. از رویدادهای دیگر هم گزارش‌های را خواهید شنید و با سابقه رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را می‌شنوید. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. توجه کنید به گزارش ها. قصر سفید تایید کرد که افسر آمریکایی که 20 روز قبل از پایگاه خود ناپدید شده بود ربوده شده است. این افسر به روز شنبه در یک نوار ویدیویی در سایت اینترنتی مخالفان مسلح ظاهر شد. بو برگدال 23 ساله در یک ویدیوی 28 دقیقه‌ای در حال ظاهر شده است که موهای سرش تراشیده شده است و گفته است بیمناک از آن میباشد که طالبان او را رها نکنند. مسئولان وزارت دفاع آمریکا در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس تایید کردند که این همان سرباز گمشده یاشان در افغانستان می باشد. جزئیات بیشتر در مطلب از مقیم نائب.
نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا تایید کردند که مرد نشان داده شده در تصاویر نشر شده توسط طالبان در اینترنت عسکر آمریکایی می باشد که از 3 ماه جولای به این سو لادرک است. اما آنها این عمل طالبان مسلح را که از او به مقصد تبلیغ و پروپاگند استفاده میکنند تقبیه کردند. جان استاک سخنگوی نیروهای نظامی آمریکا گفت استفاده از این عسکر به هدف تبلیغ و پروپاگند از نظر ما خلاف قوانین بین المللی میباشد و اضافه کرد قوای آمریکایی از هر امکان استفاده خواهد کرد تا بتواند این عسکر را مصون و بدون آسیب نجات دهد. در این کست ویدیویی عسکر نشان داده شده است که میگوید زندانی بودنش غیر قابل تحمل است و او میترسد که نخواهد توانست دوباره به وطنش برگردد. من نامزد دارم که منتظر ازدواج با من است. من مادر کلان و پدر کلان دارم. من خانواده خیلی خوب دارم که میخواهم دوباره به آمریکا برگردم. من نبود آنها را هر روز حس میکنم و حراس دارم که هیچگاه آنها را نبینم و میترسم که هیچگاه آنها را دوباره به آغوش نخواهم گرفت. اما وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه در مورد این عسکر لادرک شده گفت که او بوف برگدال نام دارد و باشنده ایالت ابداهوی آمریکا می باشد. او که 23 سال عمر دارد مربوط قطعه پراشوت قوای پیاده آمریکا می باشد. این عسکر آمریکایی با دو سرباز افغان در ولایت پکتیکا مصروف گزمه بود که لادرک گردید. اسوشیتد پرس از قول یک افغان که نخواست نامش افشا گردد و با طالبان مسلح تماس دارد نقل کرده که می نویسد این سرباز امریکایی در اسارت گروه به رهبری مولانا سنگین قرار دارد، اما چنین معلومات از طرف منابع دیگر تایید نگردیده است. یک منبع نیروهای افغان میگوید قوای افغان و نیروهای امریکایی برای ردیابی این عسکر امریکایی مشترکاً کار میکنند و مقامات نیروهای نظامی امریکا در بدل برگشت دوباره این عسکر پاداش گذاشتند. سخنگوی طالبان به اسوشیتد پرس گفته است که تا هنوز برای رهایی این عسکر شرایطی را وضع نکردند.
گزارشی را شنیدید در رابطه به این که پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا دیروز هویت آن سرباز آمریکایی را آشکار کرد که از طرف طالبان گرفتار شده است و این شخص باشنده ایالت غربی آیداهو می باشد. وزارت دفاع آمریکا بر رسانه‌های خبری گفته است این سرباز آمریکایی بو برگدال نام دارد و به تاریخ 3 جون در پکتیکا از طرف طالبان اسیر شده بود. گمان می‌رود که برگدال اولین سرباز آمریکایی باشد که پس از فرستادن سربازان آمریکایی در افغانستان به اسارت طالبان در آمده است. پنتاگون در وبسایت خبریش اعلام کرد که شهرت این سرباز آمریکایی به تاریخ 3 جون در فهرست سربازان اسیر آمریکایی شامل شده است.
از 7 تا 7 روزه هفته. رادیو آزادی.
ساعت 7:36 دقیقه به ادامه گزارش ها توجه کنید. حکومت افغانستان پیام از طالبان برای صلح و مذاکره دعوت کرده است و به این رابطه حکومت افغانستان از شاه عربستان سعودی و برخی دیگر از شخصیت های باروسوخ خواسته است که برای مذاکره با طالبان میانجی گری کنند، اما این تلاش ها و کدام نتیجه ملموس نداشته و خشونت ها در افغانستان ادامه دارد. آمریکا و متحدانش در ناتو شمار سربازانشان را در افغانستان افزایش می‌دهند و مدت به این سو عملیات گسترده را در ولایت هلمند برا انداختند، اما رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی می‌گوید حل مشکل در افزایش رقم سربازان نیست و باید بر یک استراتژی گفتگو با مخالفان مسلح روی آن کار صورت گیرد. در این رابطه هفته‌نامه سندی تایمز مقاله‌ای را به نشر سپرده که فشرده آن را قادر حبیب تقدیم می‌کند.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید عملیات نظامی به تنهایی کافی نیست، با گفته وی باید در مورد کارهای خود مجددا فکر کنیم، در غیر آن در وضعیت افغانستان بهبود به میان آمده نمیتواند. کرزی یک بار دیگر از طالبان خواست تا به مذاکره حاضر شوند. وی میگوید حتی باید رهبر طالبان ملا عمر نیز برای اشتراک در مذاکرات تشویق شود. ساندی تایمز می نویسد حامد کرزی روز شنبه در صحبت با شماری از خبرنگاران در رابطه با کشته شدن سربازان بریتانیایی ابراز تأثیر کرد، اما خاطرنشان ساخت که افزایش رقم سربازان مؤثر نخواهد بود. ساندی تایمز می نویسد ایالات متحده آمریکا اعزام نیروهای جدید را به افغانستان آغاز کرده و طی سال جاری رقم سربازان آمریکایی از 32,000 با 68,000 سرباز افزایش خواهد یافت. این سربازان در کنار حدود 36,000 سرباز ائتلافی فعالیت می‌کنند. عمدترین هدف افزایش سربازان بین المللی در افغانستان تأمین امنیت انتخابات 29 اسد خوانده شده است. ساندی تایمز از رئیس جمهور کرزی نقل قول کرده که گفته است فکر نمی کند که با افزایش سربازان مشکل حل شود. به گفته وی به منظور صلح و شکست تروریسم باید راه‌های دیگر جستجو شود. ساندی تایمز می نویسد رئیس جمهور کرزی از سخنان هفته گذشته هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در رابطه با گفتگو با طالبان استقبال کرده و گفته است ما از چندین سال به این سو درباره مصالحه با طالبان صحبت می کنیم، اما حمایت کافی دوستان و متحدین خود را به دست نیاورده ایم. وی گفته است در حال حاضر در اداره جدید آمریکا علاقمندی بیشتر به گفتگوهای صلح را مشاهده می کند. به گفته کرزی بدون اشتراک صادقانه همه جوانب در عملیه صلح وضعیت از این بیشتر خراب شده می تواند. ساندی تایمز در ادامه می نویسد در ماه جاری میلادی 46 سرباز نیروهای بین المللی در افغانستان کشته شدند که از جمله 16 تن آنها بریتانیایی هستند. حامد کرزی درباره تلفات سربازان خارجی در افغانستان گفته است نمی خواهد که مادران بریتانیایی پسران 18 سالهشان را در تابوت ببینند. هفته‌نامه ساندی تایمز چاپ بریتانیا می نویسد روابط میان حامد کرزی و بریتانیا در سال 2006 زمان متشنج شد که نیروهای بریتانیایی روی برکناری والی وقت هلمند ملا شیر محمد تاکید کردند. حامد کرزی روز شنبه گفت زمانی که ملا شیر محمد والی هلمند بود 180 هزار پسر و دختر در هلمند به مکتب می رفتند. اما امروز به گفته کرزی با وجود حضور این همه نیروهای خارجی کشت کوکنار در هلمند 4 برابر افزایش یافته و یک شاگرد هم به مکتب رفتن نمی تواند. سنده تایمز می نویسد کرزی گفته است نمی خواهد مباحثه را آغاز کند که چی شده و چی نشده، بلکه هدف این است که یک مباحثه آغاز شود که چی گونه همه چیز درست ساخته شود.
ساعت 7:40 اینجا رادیو آزادی است و خبرهای داخل افغانستان توجه کنید. نیروهای جرمنی بر یک موتور پیکاپ که 6 سرنشین داشت فایر کردند که در حادثه 2 نفر از افراد ملکی کشته و 2 نفر دیگر به شدت زخمی شدند. این اعلامیه یک اعلامیه نیروهای آلمانی در افغانستان میگوید این موتر دیروز در منطقه چاردره قندوز به سرعت به جانبشان نزدیک میشد که آنان نخست با فایرهای هشدار خواستار توقف موتر شدند، اما راننده مسیر خود را عوض نکرد و آنان به اساس این اعلامیه بر موتر آتش گشودند. یک تیاره هلیکوپتر ملکی دیروز در پایگاه نیروهای ناتو در قندهار سقوط کرد. سخنگوی نیروهای ناتو گفته است در حادثه 16 نفر کشته شدند و 5 تن دیگر زخمی گردیدند. اداره ترانسپورت هوایی روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفته است این هلیکوپتر ساخت روسیه بود که در هنگام پرواز سقوط کرد. تا کنون در مورد هویت قربانیان حادثه گزارش نشر نشده است، اما گمان می‌رود همه کشته شدگان افراد ملکی باشند. طالبان مسئولیت سقوط این تیاره را به دوش گرفته و گفتند این تیاره را در یک حمله راکتی سقوط دادند. نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند یک هلیکوپتر این نیروها صبح یکشنبه در کنر به خاطر نواقص تخنیکی نشست اضطراری کرد که در اثر آن چندین نفر زخمی شدند. مقامات محلی و هم طالبان درباره این نشست اضطراری ابراز نظر نکردند. در اثر فایر نیروهای آلمانی 2 تن از افراد ملکی در افغانستان کشته و 2 نفر دیگر به شدت زخمی شدند. و نیروهای افغانستان به پشتیبانی قوای بین المللی 35 ملیشه را در جنوب افغانستان کشتند. وزارت دفاع افغانستان دیروز گفت در اثر یک حمله انتحاری در سرحد تورخم 2 پلیس کشته شدند. با ادامه خبرها و گزارش های افغانستان از رادیو آزادی گوش کنید. مسئولان ریاست عمومی محابس افغانستان میگویند یکی از زندانیان زندان پلچرخی کابل اخیراً دست به خودکشی زده است. دیگر جنرال امیر محمد جمشید رئیس عمومی زندان های افغانستان به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این زندانی که در اعمال تروریستی دست داشت و به 10 سال حبس محکوم شده بود و تاریخ 22 جوزای سال جاری در زندان پلچرخی خودش را به دار آویخته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از کابل.
مقامات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگویند آنان هم اکنون سرگرم تحقیقات در مورد خودکشی این زندانی محبس پلچرخی کابل هستند. محمد فرید حمیدی یک عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به رادیو آزادی در زمینه چنین گفت:
معلومات را که ما در این مورد داریم این است که در ماه جوزا، در اواخر ماه جوزا، یکی از زندانیا دست به خودکشی زده که تیم تحقیقاتی کمیسیون در رابطه بررسی خود را آغاز کرده، ولی امیدوار هستیم که ما بتانیم به اثر بررسی‌هایی را که ما در این مورد انجام می‌دهیم بتانیم به جزئیات از این قضیه دست پیدا بکنیم.
مسئولان ریاست عمومی محابس افغانستان گفتند این زندانی که مرتضی نام داشت در یک رشته اعمال تروریستی دخیل بوده و به 10 سال حبس محکوم شده بود. دگر جنرال امیر محمد جمشید رئیس عمومی محابس افغانستان میگوید این زندانی که بیماری روانی داشت به تاریخ 22 جوزای سال جاری در داخل زندان پلچرخی کابل دست به خودکشی زده است. اما آقای جمشید گفت که آنان تلاش میکنند همچون واقعات در آینده تکرار نشود.
ساعت 10 بجه روز با دوستای خودشته بود در اتاق قصه بکردن و گرد میزدن. بالاخره به نام تشناب برامده رفت در تشناب. از پیش از اونها برامده که من تشناب میره که میره یک در اتاق میخونه از رفقایش میره خبر میگیرم که خداویزم کنه. من به تنبان رو من پیدا کرده بین کالایش که آوردن تنبان برش آرامو رو نگاه کرده خداویزم کنه. ما تدابیر نسیاب دیدی داریم، مثلا رسمان ها کوشش میکنیم که نباشد یک پنهانی از کلان جای پیدا کنم، دیگر جایی که خداویزان کنم نتو وسائل برشان کوشش میکنیم که در اختیارشان قرار نداشته باشن و اگر در تشناب و میرن دوتر کنترول شود.
مسئولان ریاست محابس افغانستان در حالی از یک مورد خودکشی در زندان پلچرخی کابل خبر دادند که پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چندین بار به خاطر وضعیت زندانیان در زندانهای افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواهان توجه جدی ارگانهای مسئول به وضعیت این محبوسین شده است. این در حال است که به اساس گزارش‌ها اخیراً صدها زندانی در زندان بگرام به خاطر آنچه حبس نامحدود و یا نامشخص خوانده شده از صحبت تلفنی و بازدید با اقاربشان خودداری کرده و دست به اعتراض زدند.
ساعت 7:44 دقیقه به ادامه گزارش ها از رادیو آزادی توجه کنید. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید برنامه های وسیع را به هدف توسعه میدان های هوایی در شهر و همچنان در ولایت افغانستان و از میان برداشتن مشکلات ترانسپورتی روی دست دارد که یکی پی دیگر به اجرا گذاشته خواهند شد. وزیر ترانسپورت افغانستان دیروز در کابل به خبرنگاران گفت همین اکنون کار ساختمان میدانهای هوایی در برخی از ولایات از جمله در خوست و بامیان جریان دارد و تلاش می شود تا این برنامه ها به سرعت عملی گردند. وزیر ترانسپورت افغانستان از آمادگی ها به هدف انتقال حاجیان افغان و همچنان مبارزه با فساد اداری نیز سخن گفته است. تفصیل بیشتر در گزارشی از فهیمه اوسا که با صدای وزیر ترانسپورت آغاز می شود.
در میدان هوایی در ولایت بامیان هم از یک مدت به این طرف سرش کار می کنیم و انشاءالله هم قریب کار آغاز ساختمان میدان هوایی بامیان در منطقه شهیدان آغاز می شه که تعهد مبلغ 15 میلیون دلار از کشور دوست ژاپن اخیراً ما گرفتیم. یک میدان هوایی دیگه در ولایت خوست در نظر داریم. میدان هوایی موجودی که ما داریم توسط نیروهای نظامی بین‌المللی استفاده میشن. ما در اونجا هم برنامه داریم که یک میدان هوایی جدید بخیر کار ساختمانش آغاز بکنیم و سر از اون هم کارهای صورت گرفته.
آقای فاروقی همچنان از بازسازی ترمینال میدان هوایی بین المللی کابل یادآوری کرد که با همکاری مالی ژاپن و بانک جهانی کار آن تکمیل گردیده و به بهره برداری سپرده شده است. وزیر ترانسپورت افغانستان همچنان گفت که توجه به ترانسپورت زمینی نیز از کارهایی است که آنان برای توسعه آن تلاش می کنند. حمیدالله فاروقی در عین حال از آمادگی ها به هدف انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی نیز یادآوری کرد و افزود که امسال در نظر است تا حدود 30,000 حجاج افغان از میدانهای هوایی 4 ولایت این کشور به عربستان سعودی انتقال داده شوند.
سعی کردیم یک مکانیزم درست را که ما بتانیم خدمات ترانسپورت فضایی را در خدمت حجاج معظم خود امسال داشته باشیم. ما او اقدامات متداول روی دست گرفتیم. ما 4 میدان هوایی بین‌المللی کابل، قندهار، هرات و مزار شریفه در خدمت حجاج معظم خود قرار دادیم و در این میدان ها کارهای عملی تکنیکی صورت گرفته و کارهای خردریزی دیگه هم که مانده ان شاء الله ظرف یک ماه یا کمتر از یک ماه دیگه اینا کاملا تکمیل میشه و ما امسال شاهد یک خدمت بسیار اصولی و معیاری ترانسپورت فضایی در قسمت حج آپریشن خواهد بودیم.
وزیر ترانسپورت افغانستان گفت که با اساس تصمیم حکومت و به هدف جلوگیری از ایجاد مشکلات در زمینه انتقال حجاج افغان، صرف شرکت هوایی آریانا مسئولیت انتقال حجاج را به عهده خواهد داشت. فهیمه حوسا، رادیو آزادی، کابل.
به ادامه گزارش ها از رادیو آزادی توجه کنید. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDCP 35 میلیون دلار کمک را به استر محکمه افغانستان اعلام کرد. قرارداد این مساعدت دیروز میان رؤسای استر محکمه و اداره UNDP در کابل به امضا رسید که مسئولان استر محکمه گفتند این کمک ها در همه بخش های استر محکمه به مصرف خواهد رسید. از کابل گزارش داریم.
بوهاند عبدالسلام عظیمی رئیس استر محکمه افغانستان گفت که یک بخش این مساعدت برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در جهت تجهیز بخش‌های عدلی، قضایی و سارنوالی به مصرف خواهد رسید. آقای عظیمی که بر روز یک شنبه در محفل عقد سند مساعدت اداره UNDP در کابل صحبت میکرد همچنان گفت از کمک‌های این اداره در قسمت ارتقای ظرفیت کارمندان استر محکمه نیز استفاده خواهد شد.
شروع پروژه از اول آگوست امسال سال میلادی موجود به خیر آغاز میشه و در بخش قضا ما زیادتر کوشش خواهد کردیم که در بخش ترجمه و در بخش تالیف و در قسمت شهر قوانین این پول به مصرف برسیم.
رئیس استر محکمه افغانستان در ادامه گفت در نظر دارد که محاکم همه ولایات کشور را با وسایل عصری مجهز ساخته و به کارمندان این محاکم آموزش های مسلکی داده شود. وی همچنان گفت که با عملی کردن این برنامه ماموران محاکم کشور این ظرفیت را کسب خواهند کرد تا در اسرع وقت به قضایا رسیدگی کرده آن را فیصله کنند. در این حال منوج بسنیاد رئیس برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که این اداره به کمک هایش با استر محکمه افغانستان ادامه خواهد داد.
قصد UNDP ظرفیت سازی لازم در ارگان های عدلی و قضایی است تا این ارگان ها بتوانند با درک اولویت ها برنامه هایشان را تطبیق کنند. به همین منظور ما در این زمینه دخیل هستیم.
در این حال مردم شکایت دارند که در نتیجه بی‌نظمی در امور قضایی کشور با مشکلات فراوان دست و گریبان بوده و غالبا قضایای آنان در سارنوالی و ارگان‌های عدلی و قضایی مدت‌ها به تعویق می‌افتد. اما رئیس سر محکمه می‌گوید که برنامه‌های جدید آنان از بروز مشکلات کنونی در سیستم عدلی و قضایی کشور جلوگیری خواهد کرد. سید فریدون ابراهیمی، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پاکستان ادعای هیلری کلینتون را که گفته از عاملان حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 در پاکستان نه بلکه در افغانستان رد کرده و گفته است که این عاملان در پاکستان نه بلکه در افغانستان به سر میبرند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این موضوع را دیروز در اسلام آباد در نشست خبری ابراز داشت که خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر را تقدیم میکند.
این اظهارات را سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به روز یکشنبه در اسلام آباد طی نشست خبری و خبرنگاران در هنگام نمود که از وی در ارتباط اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا خانم هیلری کلینتون پرسش به عمل آمد. وزیر خارجه آمریکا در موقع دیدار از دهلی جدید اظهار داشته است که عاملین حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 در پاکستان به سر می‌برند. همچنان وزیر خارجه آمریکا گفته است شبکه القاعده و رهبران طالب که در داخل پاکستان به سر می‌برند در کنار هند، آمریکا و ممالک دیگر جهان برای پاکستان نیز حیثیت زنگ خطر را دارند. هیلری کلینتون اضافه نموده است فعالیت‌های حکومت پاکستان بر ضد تروریسم در طول 6 ماه گذشته قابل ستایش می‌باشد. ما گفته می‌توانیم که پاکستان در مبارزه بر ضد تروریسم از دقت کار گرفته است. ولی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان عبدالباسط میگوید که عاملین حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 در پاکستان نبوده بلکه در داخل افغانستان به سر میبرند. عبدالباسط می افزاید که ادعای وزیر خارجه آمریکا در ارتباط حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 بی اساس می باشد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان می گوید این یک تصور است که به اساس آن حکومت پاکستان بر ضد کسی اقدام کرده نمی تواند. آژانس دولتی پاکستان ای پی پی به قول از عبدالباسط می نویسد پاکستان تلاش دارد که عاملین حمله تروریستی 11 سپتامبر را دستگیر و بازداشت نماید، ولی معلومات استخباراتی پاکستان واضح می سازد که عاملین این قضیه در داخل افغانستان به سر می برند. در این حال پاکستان پیهم این سخنان را رد می نماید که گویا اعضای مهم شبکه القاعده و طالبان در پاکستان موجود هستند، ولی از سوی دیگر هم رهبران این دو تنظیم در خاک پاکستان دستگیر و یا هم کشته می شوند.
اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان را شنیدید در رد ادعای وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که گفته از حاملان حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در پاکستان به سر می‌برند. در این حال هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز در رابطه به خطری که از جانب اتحاد القاعده و طالبان جهان را تهدید می‌کند هشدار داد و از پاکستان خواست تا برای دستگیری حاملان حادثه ممبئی هندوستان اقدامات جدی تر را روی دست گیرد. از سوی دیگر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به پاکستان سفر می کند و روی بحران تحقیق می نماید که در نتیجه عملیات اردوی پاکستان در آن کشور ایجاد شده است. در این رابطه خبررسانی دی پی آ و اسوسییتد پرس گزارش هایی را پخش کردند که نکات برجسته آن را از حمید پشمان می شنوید.
خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که در منطقه گورن گاو دهلی جدید در یک نشست خبری در رابطه با تعهدات پاکستان بر ضد تروریسم صحبت میکرد گفت ما با بسیار دقت حالات را تحت نظر داریم و میخواهیم عدالت برقرار شود و آن اشخاصی که در حادثه تروریستی شهر ممبئی هندوستان دست داشتند به پنجه عدالت سپرده شوند. در این حادثه که به تاریخ 24 نوامبر صورت گرفت، دست کم 166 تن کشته شدند. این حمله از جانب افراد مسلح لشکر طیبه صورت گرفت که مرکز آن در پاکستان است. میرمون کلینتون در هتل تاج اقامت دارد و از جمله هتل‌هایی است که در آن حادثه بالای آن حمله صورت گرفته بود. وی بدین وسیله می خواهد حمایت خیش را با قربانیان حادثه حمله آشکار سازد. خانم کلینتون به روز دوشنبه مذاکراتش را با مقامات هندی ادامه خواهد داد. وی به اتحاد طالبان و القاعده به عنوان یک شبکه تروریستی جهانی اشاره کرده گفت در مقابل تروریسم باید یک مبارزه جهانی صورت گیرد. وی به ادامه افزود در طول 6 ماه گذشته ما با پاکستان همکاری لازم داشتیم. من مطمئن هستم که پاکستان در تعهداتش در مبارزه با تروریسم همچنان متحد و باثبات است و این خواست و انتظار ما نیز است. خانم کلینتون گفت ما حالات را به دقت تحت نظر داریم و بسیار امیدوار هستیم که پاکستان در این مبارزه خیش بر ضد اتحاد طالبان و القاعده موفق خواهد شد. وی همچنان گفت طالبان و القاعده و سایر سازمان‌های تروریستی با همدیگر ارتباط دارند و این موضوع بر علاوه ما و هندوستان پاکستان را نیز مشوش ساخته است. وزیر خارجه آمریکا گفت ما از اثرات حادثه 11 سپتامبر شدیداً رنج کشیده ایم. ما مردان جوان و زنان جوان خود را بر جنگ با تروریسم فرستادیم و آرزومندیم که هر کشور دیگر در کنار ما در جنگ با تروریسم استاده شود. از جانب دیگر اسوسییتد پرس گزارش می دهد خاور سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به پاکستان سفر می کند تا کمک های خارجی با پاکستان را مورد بررسی قرار دهد. وی همچنان در رابطه به حل بحران بشری با پاکستان کمک خواهد کرد که در نتیجه عملیات اخیر بر ضد طالبان پاکستان با آن دامنگیر شده است. یک سخنگوی اتحادیه اروپا گفت خاور سولانا طی سفر دروزش در پاکستان از منطقه سواد در آن کشور نیز دیدار خواهد کرد.
با ادامه خبرها از رادیو آزادی توجه کنید. یک روز بعد از آن که علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران در واکنش به انتخابات جنجال برانگیز آن کشور سیستم حاکم را مورد انتقاد قرار داد، محافظه‌کاران تندرو ایرانی روز شنبه او را به تحریک طرفداران مخالف جهت ادامه اعتراضات متهم کردند و ایران یک دیپلمات برتانوی را که به اتهام دست داشتن در تظاهرات پس از انتخابات 12 جون با 8 تن دیگر بازداشت کرده بود رها کرده است. 8 تن دیگر قبلا رها شدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:56 است. شنوندگان عزیز، حالا نگاهی به باستاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب داریم در مطلبی از غفور متین.
روزنامه واشنگتن پست چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان ضرب العجل سیاست خارجی امریکا یک مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد استراتژی اوباما در افغانستان 1 سال وقت کار دارد تا نشان بدهد که افزایش نیروها و کمک‌های این کشور می تواند اوضاع را در افغانستان تغییر بدهد یا خیر، زیرا این یک تعهد نامحدود نیروها و پول نمی باشد. اداره اوباما علناً یک ضرب العجل معین را برای ارزیابی تعهداتش در افغانستان مشخص نساخته است. این موضوع شورشان طالب و شبکه القاعده را تشویق خواهد نمود تا خود را قائم کنند و منتظر خروج نیروهای غرب بمانند. اما به نوشته روزنامه، قماندانان امریکایی در افغانستان که تلاش دارند عساکر ورزیده میدان جنگ را از عساکر خسته از جنگ تشخیص کنند، گویا چنین وانمود ساختند که بعد از انتخابات ریاست جمهوری مای آگست در افغانستان به رئیس جمهور اوباما و به مردم امریکا خواهند گفت آیا می توانند این جنگ را به پیش ببرند یا خیر. این موضوع در انتخابات سال 2010 یکی از مسائل عمده و مهم تلاش‌های آمریکا برای کانگرس خواهد بود. روزنامه واشنگتن پست در اخیر این بخش از مقاله‌اش می‌نویسد: متحدین آمریکا مانند کانادا و هلند که سنگینی تلفات جنگ را به صورت غیر متناسب متحمل شدند، اکنون از لحاظ ذهنی تعهداتشان را در افغانستان به حساب ماها اندازه‌گیری می‌کنند نه سالها، و با افزایش معدود تلفات نیروهای بریتانوی در مای جاری در ولایت هلمند در لندن نیز به صورت غیر مترقبه بحث‌های داغ روی ادامه ماموریت این کشور در افغانستان جریان دارد. نشریه سند تلگراف چاپ انگلستان هم در شماره اخیر خود راجع به مصارف و مشکلات جنگ در افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله هم می نویسد. بعد از تقاضای فرستادن عسکر و تجهیزات بیشتر به افغانستان، میان اعضای حزب کارگر روی موضوع مصارف جنگ شدیداً اختلاف نظر به وجود آمده است. جان هوتن وزیر دفاع سابق بریتانیا در یک مقاله به نشریه سند تلگراف با تعقیب و حمایت از گاردن براون صدر اعظم این کشور تقاضای فرستادن عسکر و تجهیزات بیشتر را نموده است. نشریه می نویسد. جان هوتن در این مقاله استدلال نموده که جنگ علیه تروریسم در افغانستان یک استراتژی و ماموریت معقول و معجم باشد و عملی کردن این استراتژی هم به منابع بیشتر ضرورت دارد. نشریه سند تلگراف در اخیر این بخش از مقالهش می نویسد. وزارت دفاع انگلستان حد اقل در نظر دارد با مصرف 300 میلیون پوند استرلینگ 28 پروند هلیکوپتر کونه نو پوما را عوض کنند تا از آنها در ولایت هلمند استفاده شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، حالا به برنامه های یک ساعته از رادیو آزادی